سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې یو ساده خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشتو کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانې کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت اورښتونه وشي. پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلې دی چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په 10 ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسېدلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکي نیو عرب ډاټ کام وبپاڼه خبر ورکوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو دا سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وچلو او د یو بل د ټپی کېدو ادعا کړي. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شو ویل دي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان ولایت کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان لمخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د متحدو ایالاتونو هغه خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیا ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پراپر اوکراین وچوي. مایکل کارپنټر پرون وویل چې روسیا به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه یادوي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسیرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 تنه پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې هم ناروغان شکایت لري چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څل عمل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګړل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه وروسته له هغه د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره د دارو درملو او نور مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 25 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی دا مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه وټاکل سبه چې د غمرستي ورته محل وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پر کولو لپاره وي. د سرسلي پاسلي هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزې ته په پام چې د سرسلي نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسؤلیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړی دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ او په اقتصادي خوندیتوب استراري غبرګون او نورو برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه له څه باندې 3 میاشتې راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 25 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندیدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړي چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستې دي. دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو داسې زما پیوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کېږي چې دلته زما سره ستا سره ځي، یا د کښېنې لس پرېوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویه ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول اوس له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 3.5% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو شکایت کوي. هغه افغان محصلان چې د محصلۍ دوره یې بشپړه شوې، د هند له حکومت غواړي چې دوی ته د ویزو د تمدید لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې پراپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټری دوره بشپړه کړې وي، د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي، پوهنتونونو ته د داخلېدلو نیټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استاذ میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هواري کړي.
درخواست خدم پروپوزل خدم مشکلات خاص
مو خپل غوښتن لیک پروپوزل ستونز یو ارتیو د شپک سوا او څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سږ کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نش کولای افغانستان ته ستون شي.
تای دو سال گذشته کې افغانستان
په تیر دوو کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي، سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي، هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ همدې ته پته مې خو تر اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته، موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو بیا محصلین دو سکولرشپونه ته کامیاب شوي او تر ټاکلې نیټې ونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې پر روان کال کې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ هم پکې شاملې دي. کرکټ بورډ ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه به د جنوري په 11مه په موهالي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندوور ښار کې او وروستۍ سیالۍ به د جنوري په 11مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اروپایي ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون درلین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپایي ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپایي کمیسیون ویاند ویرل نووس هم پرون په بروکسل کې دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابر وو، چې اوکراین ته د پلس بستی په نوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یوه برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 11.5 میلیارد ډالرو معادل کیږي ترلاسه کړي دي.
په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلې دي لندن له انقره سره په نږدې همکاري هڅه کوي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلې بریتانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات لدی ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړی دي. کرملین تیرونی د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې و تمدید نکړه. د موافقه نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندې صادرېدو ته زمينه برابره کړې وه. کیف په روسي کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری بده خبرونه کی مینه مجله لنشتې درې کلن ځن روسته چاپی شي.
اعلانونو پسیم ګرځو، مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو. ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خبره شوه.
لړ لمو دغه 500 ګڼې مته چاپ کړې وه چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا شو چې هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو.
ته یوه ښځه، یوه خور یې د چا، ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبي مجله به په یوه نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې له هنري اړخه شیوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله، شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون وی مسؤل کارلا هیدن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړې دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خوال رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابت کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی، دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسؤولو مدیرانو سره شخېدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراژ تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شی دی ته هڅولی دی چې بیا مینا مچلا چھپوی
تر ټول ضرور داد او ما پدی اڑ باندې فکرم کړی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې پدی ویډیو گیمونو او پدی موبایلونو او پدی فیسبوکونو ټوئیټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به اغسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې موږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي. ځکه موږ پوهیږو چې دغه سي لکه تمویلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ فنډ لرونکي او دغه سي د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري. نو هغوی سره تیلی ګرانه ده او موږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړي؟
شبر صاحب تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانم یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي. خو مګر په نور نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق وه سوال کا فرضن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلق ته ورپی جندل شي دا غي لنډي لنډي
جواب سه بو بخشه. زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلق کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او غډونوال پیدا کو چې فرزن خوست کې کندار کې یا نور ولایتونو کې خونځیو کې ملګری زمونږ دوستان شته دي چې یو څه ډاډیو پی چوګرځي. او فرزن په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځی دي او همداسې تر ډیره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځی هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو په سیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی. هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې موږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه حالې ځلې کو او مخکې د مطالبه د ټول اول نه ما دا کار شروع کړو. زنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډه مرا کړې ده یو شمیرو او کپ دی ګڼ کې یو اعلان د شو چې پراتون کې کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخرا شي چې زمونږه مجلا په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجرانه شي او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونه ته جایزې یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه موږ د پاره به ځنګړی لیکنه کوي او بل ځای نه خبري.
جواب سپ په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري. دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دېنه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم موږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوه چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بے تر 2019 شلو پوری مونږ یو صفالیت مو کو زنی نشرات او مرکی او لیکنی د مجلې تر څنګه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خبرول او یو څو لوستون کې پیدا کړل. ځکه ته مونږ ته لوستون کې معلومېدل او مونږ د سی تخنیکی ډله نه لرلا او کوم ځانګړې ګروپ او هغه چا چې هم کاری کوله هغه هم بیا سی په خوا په سیر وړیا هم کاری تګړه نه خکاو. بیا پسې کورونا شو او بیا اسلامي امارات راغی. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا ماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا ماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لنه نشو خو در وشکاله مخکې چې مینې مجله خبره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خبرونې مسول اصرار وصال دی. له شغلی وصال څخه به واورو چې څنګه د دې اونیزي چاپ ته پام شوی دی.
خلنه نشوخه درې کله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان ورده ګلت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چې په مستند باندې باندې نه ورخېستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې البته باید چې یو څه ایجاد کم شي. دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، خلکو د ژوند رنگونه پکې انزور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي. دا غسی یو فیصله استورې بولی، افسانه بولی، دې باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مې خبر کړ. ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونی زه اتمنی ورسنه کوم. دا چې راډیو ته مې وسنه رسیده، دا چې تلویزیون خو بل ډیره غټه خبره و. نو مې وښتل چې دا دیونی زی په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. یعنی دیونی زی په بڼه باندې باید چاپ ته مفته کړي.
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستی دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړی ده. په دې کې به کلمونه دي. شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلی شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې غنی موضوع و چې د سور پل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلی شي. دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشتي کیږي. دغه ډول یعنی د بیل او د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي. په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي، فرهنګي، مرکې او داسې نور.
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته قلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي، چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولی شم، د هېواد له بردسه چیرو سره هغه چیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو، بیا تر چاپه د چاپ تر مصارفو، او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا، ټول کارونه همدا یوازې زه کوم. یعنی کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسې چې یوازې یو کارمند لري،
او تر خلکو سره رسوي څرنګه رسوي؟
یعنی زما خو لومړۍ تجربه وه چې ومې وشله، لړلم او دغه 500 ګڼې مې څه چاپ کړې وه، د بازار په دکان وګرځېدلم، او نوښت پکې دا و چې دا لاسونیزه د دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درات ته په 10 افغانۍ باندې خرڅوم ور باندې پلورم، او که نه تر اوسې ماته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي سه ټي وی ونیز لپاره، چاپي خبرونه لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه ورته مسايده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کو چې ګاڼه په پیسو واخلي، نو کچته زه ګاڼه په لاس افغاني خرڅ کړلای سم، نو کولای سم مصارف پوره کړم.
وصال صاحب، په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خبرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی، خبری سایت؟
خبری سایت مې مطلب دی، ویب سایت، ویب پانه.
زه د تو ان لرم چې چاپ وکم، د سایت لپاره خو ډاکټر لګ ادرس و ډالر پکاري، زه یو دولتي مامور یم، دوه زره افغانۍ ځګنې چاپ ته ځنګړې کوم، نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو په راتلونکي کې بل کار ډله غواړي. یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېر برخه لري، یو لږ تر لږه دوه کارمندان خو باید ولري.
دلته د دې لپاره چې تاسو د ډېر شتمن فرهنګي ولایت له لارې دا ونیزه خپروي، هلته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي که له هغوی سره په ارتباط کې شي او له هغوی هم مرسته وغواړئ، کېدای شي چې ستاسو کارونه وسی شي؟
شبر صاحب، هڅه کوم. ډېرو خلکو سره، ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پوهنتون کې استاد ده، لږه سره مونږ اړیکې ونیوله، دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته، هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي، او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا و یو څه، خو د نوي بدلون سره تکاني شو، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولې چارې څنګه کنټرول وو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمين ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره پړي کې کیسو تر څو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي، او دغه اخیسته قدم په سلامونه دريږي او د لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لبي خبرتیا ورسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
ابلیس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې، سره اوروي او له دوی مننه کوو.
د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، ته د ژوندون په هر یو پل دمې زه د هندارو تصویرو کې ورکا، ته بس د مینې محبت کیسې، ته بس د مینې محبت کیسې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا، مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکه ته یو ښځه یو خور یې د چا ته یو ښځه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکه د لټون لاره ورته وښیا چې د لټون لاره ورته وښیا چې نن د سپوږمۍ تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي ابدوس څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار ته پی پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه تاریخي پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په 1300 وډیرس کې یو ویټلوي چړونکي پلاوي راغی چې لغو سره افغان محققین چې لغو کې نستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1300 کال کې ایټالوي چیرونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د هشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د هشوکا په وخت کې جوړ شوی و لوغو سره ډېر ورتهوالی درلودل نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د لاسار هغه کول حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سو سیاغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو خو دغه آثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې آثار پکې شته
مثلا کوم جوغه چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړ چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کې دی سر
د سی حقیقي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره او دواله لري چې د خپل د بودایي مذهب اغ لري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غیکستاله نور بیلابیل هغه د سی هغه د سی هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نل هغه سره تلاو پیدا زردشتي دین سره تلاو پیدا جنې ماقم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو بل مثلا خدا هو یو بود لري دویم کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د تغه تپی نوم د نغاری غونډي کې د نغاری غونډي کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې نو دی به د غونډۍ ولاړو د لې بنغاره وال کېدل او دغه دخته چې د لې و په وخت ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل
نو دا غونډي بیا له د شاه بهار له غونډي نه په نغاري غونډي واوختله. بل نوم سي د تاریخ په وتو کې دغه غونډي خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده. سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې دا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله، او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل، چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري، چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل، تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته وایو، دغه یو تاریخي ځای ورته وایو، په دا غونډۍ کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یواری وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی، او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه سي وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله، او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره سي، بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1908 کال کې سکر ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې، داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده، او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده، او تر شاوخوا یې یو جال راتاو، د نور هیڅ نه لري، او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت خرندوی کوي او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت تور بخلای ده. کچیرته په ټوله کې د سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي ترڅو دغه ناغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سی دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سی اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشيده د اجمل صدیقی لنډک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د همدا نقد وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشيده له دوی څخه و.
د ټلیفون لپرې کې دوروسته سر پر میز پرتو پاړو کې خود ویختان یې سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر و تیر کړل. د چاور پام نه و. نت له خو یوه ونې وړاندې را لیکل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هیره. ورته لیکلي ول سرطان یم. مازی یې سترګو ته کېدله. له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل. له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی. له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې. لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټیلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده، د ټیلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټیلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته
له استعاره شوی الفاظ سره په تخلیقی ادب کې احتیاط وکړ دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلی بالکل همدغه سي د دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو څو ځله مې واړول راواړول نو ما یوازې دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لستل کېدله قسم لګم په هم د لږ روانه لستل کېدله نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شاوخوا لکه محاول کې د نور هم کا څه کې کنه چې اړیکه کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجهت کې دا دلته خوشینه کېږي ویشتان بې نظم کېږي ویلې چې د څاور پام نو لکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپאי ترګیره پوری دغه کریکټر اروپאי لوګیدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کریکټر کې چې دغه ورپام شاید د تخثیر احساس وکړي لکه په بد وجهت کې دغوی ویني نو دلته ما ویلې چې سینرال څخه یا ګوند شي بل خولاړ شي په دې خاطر مې کیسم د سی کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خولاړ نشي د خپل ماین د خپل احساس په خپل وسنی وضعیت کې د خپل ماین په لور حرکت وکړي نو لکه چې د دې پام شو یو چې د نور ورته پام دغه د جمله مې ملک له چې دغه ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته یې قتل ځان یې ډیر ته ګول کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولی کله بیرته مګول کړه ځان دا کلی تر جمله ورته انتخاب لري چې څاور پام نو او دل دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې هواس منشتین درشي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیات سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظم شي دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي د دفتر څخه بهر یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخ نه کړی یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدونکو ذهن په د په بل اخوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخیر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه باغیزمنه وی ول سپین مخ
دلته زماله حادثه تر ډیره پر د سمبولیکو کیسو تر غیز لاندې تللی ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او شپه می مختان مل شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ په کې دا پرود دا چې لکه شپه ورځ د تورې کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینواله دلته د چرو تر غیز لاندې تللی لکه څنګه چې
لدی په لوستا سوده تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړی دی کنه د دې لپاره چې کریکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم پسته و چی په اصل غاری که معنا به نظام نوم رسیدله ما له زبل د سکوم نګدی دوست ملګری څخه پوښتنه وکم چې د ګډي ټال پلنډي ټپه پښتو عادتاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د ګډي ټال څو ما د وخت چې د ګډي ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې دا کریکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعالو نو خوري د سې چورتو تخیل کې تللی دا چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا په دلته د ټال زنګیدل د دې کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګیدل دي لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمده چې اواز ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر سیاغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داس یو شای دی کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري تاسو لیکلي دي چې زیړ رنگه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنگه یاد کړی دی
البته رنگ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوست او نق کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي په مصر کې هم لکه موږ وای چې د مازیګر زیړی المر او لکه د مازیګر المر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالی معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ خو زیړ رنگ مې د یاد کړ چې بس دلته د غاصلې موضوع سره لږه اړیکه ورکړي
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفاتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسی پرته خو بل ټکسی شته نه فکر هم ده دغه یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی کرکټر شزه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي د نوکانو یادیدل د نوکانو ټپول د ډیر عالی تصویر دی تاسو یو جمله یاد کړئ ده البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخلرو دا تکرار لرو تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روختون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه لږ منزل څومره وخت
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوي له ما سره
اوس د لیلی مختو لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته دا اوس د لیلی مخه د پښتونستان چوک تر ساحه پورې تک لږ منزل د کډیر
لږ
کچیرته د ننګرهار د پانتون لمخه تر کابل پوری زی تر سرخکان پوری منزل لشده کدیر
تر کابل زی تر سرخکان لشده
دغه خبره ده د امدیل خاطره د دې لپاره چې دغه زمانی تشه ډکه کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لش منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشه ډکېدول له خاطره تصویر په کار دی مثلا کیدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې ارخ ته قتل له موټره د باندې وکتل البته د فتن زما په ذهن کې څنګه راځي کنه لیکوال به تاسو تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې مثلا دغه ټاکسي ډرایور ورسره یو خبره وکي دا جواب ورنکي یعنی په یو شی باندې باید ډکه شي خو صدیقي صاحب ډیره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روختونه روښانه او ډیره واضح ده د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه
مننه له تاسو ډیره زیات مننه
دا اونی مو دا خبری مجله هم دوم روه تر بلی ویزه احمد چیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.